اجازه میخوام آقای تکل سلام.
ډیر زیاته مننه ستاسو مشه مرزبان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې له تودېدو سره سم یو دولتي پلاوی د سیرنو لپاره دی ولایت تر رسیدلی. لاندې خبري برخې وروسته به د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام واوري. د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د فرا امنیتی چارواکی وایي وسلوالو طالبانو پر مختللې او نوې وسلې ترلاسه کړې دي. د اندونیزیا حکومت ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په روزنه کې به همکاري کوي او ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د عدلی وزارت سرپرسته د ده له وروستیو پریکړو سره د مخالفت په خاطر له کاره ګوښه کړه. بشپړ خبرونه په فرا کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته پرمختللې درنې وسلې رسیدلې چې زیاته برخه د روسیې ساخت دي. د فرا د امنیت قمندانۍ سرپرست توریالی عبدیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې حتی د افغانستان امنیتي ځواکونه یې نه لري او له دې کبله په فرا کې جګړې شدت موندلی.
دوی ته هغه وسلې راغلي دي چې هغه حالات د شپ لري تو پښتنې 2 ملي متری. دوی ته هغه راکټونه راغلي چې راکټه زمين به زمين د دوی په دسترس کې قرار ورکړ شوی ده.
په همدې حال کې د فرا ولی ویلي دا لانه د سرګند چې وسلوالو طالبانو ته دا درنې وسلې له کومې لارې رسیدلې دي. خدای ډاډه دی چې ایران یا پاکستان په دې مسله کې لاس لري. د اندونیزیا حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ژمنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان ځواکونو په روزنه کې همکاري کوي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پڼه وایي چې صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې د اندونیزیا له سفیر انصاری تاج الدین سره په دې اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې په حواله د کابل لپاره د اندونیزیا سفیر چې کاري موده یې پای ته رسیدلې پرون ښاغلي رباني ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ ته ټینګ هوډ لري. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې اندونیزیا به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې څه ډول مرسته کوي. په ننګرهار کې د هغو کوچنیانو لپاره چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله د پولیو ضد واکسین له کمپاین نه بې برخې شوي وو واکسین ورسیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي چې تیر ځل په اچین، نازیانو، هسکې مینې او په چراګام ولسوالیو کې د امنیت د خرابۍ له کبله لږ تر لږه 10,000 ماشومانو ته د ګزن واکسین نه ورسېدلی. ډاکټر کاموال وایي په ننګرهار کې به 1,00,000 کوچنیان په 4 ورځو کې له واکسینه برخمن شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې د کوچنیانو د ګزن یا فلج پر ضد د واکسین له کمپاین سره همکاري وکړي. د ایرلند کرکټ لوبډله د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې د مسابقې لپاره تیاری نیسي. دا سیالي به چې د ایرلند د کرکټ روزونکي جان براس مهمه بللې د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره شي. جان براس د ایرلند چاپ ورځپاڼې آیرش ټایمز ته وویل چې د کرکټ د ملي ډلې ټول غړي یې د سیالۍ ته یوځای کړي او د روزنې پروګرام یې پیل کړی. د ایرلند او افغانستان لوبډلې به د مارچ په میاشت کې 3 اووریزه سیالۍ ولري او 15 نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې په متحده عرب اماراتو کې د ایرلند لوبډلې ته پلس ویکټونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل شو. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د عدلی وزارت سرپرست وروسته له هغه لکاره لري کړ چې هغه د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفر د موقت بندیز د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ او ویل چې په محکمه کې به دفاع ونه کړي. ټرمپ تیر شپه ناوخته د لوی څارنوالۍ سرپرست سالی یاتس په خیانت او د غیر قانوني کډوالو په مسله کې په کمزوري تورن کړه او ویل چې پر ځای به د ورجینیا د ختیځ ولسوالۍ څارنواله په کارو ګماري. میرمنیاتیس پخوانی ولسمشر باراک اوباما د لوی څارنوال د مرستیالې په توګه غوره کړې وه او تمه کېده چې په سنا کې د نوي لوی څارنوال د رایې اخیستو تر وخته به د لوی څارنوالۍ د سرپرست په توګه کار ته دوام ورکړي. تمه ده چې د لوی څارنوال د څوکۍ لپاره د ټرمپ کاندید جیف سیشنز به ډیر ژر د سند تایید ترلاسه کړي. مرمنیاتیز د او اسلامي هیوادونو پر ادباو د سفر د بندیز په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښودلې چې د امریکا په واشنگټن ایالت کې مسلمانانو او د مدني حقونو فعالانو د ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې حقوقي دعوه کړې ده. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره تایید کړې چې ایران د یک شنبې په ورځ د بالستیک میزایلو ازموینه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک څرګند تیری دی. د سپینې ماڼۍ ویان شن سپایسر پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره د دې ازموینې په اړه معلومات لري او د څرنګوالي په اړه یې څېړنه کوي. د امریکا د فاکس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې ایران د منځني واټن ویشتونکي میزایل ازمویلی چې لږ تر لږه 9.5 کیلومتره واټن یې وهلی او چاودیدلی. دا ازموینه د تهران ختیځ لور ته شوې ده. د کاناډا په کیوبک ښار کې پولیس وایي دوه تنه یې پر یو جومات په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د کاناډا یوې سیمه ییزې محکمې پرون وویل چې دواړه مشکوک کسان د کاناډا اتبا دي. یو مشکوک حمله کوونکی فرانسوي الاصله کاناډایی دی چې الکساندر بوسینیتی او دوهم یې مراکشی کاناډایی دی چې محمد الخدر نومیږي. دواړه د 20 او 30 کلونو په شاوخوا کې عمرونه لري. پولیس وایي دوی ګمان نه کوي چې په دې حمله کې به نور کسان هم لاس ولري، خو د دوی څېړنې روانې دي. د کاناډا د صدراعظم په خپل هیواد کې پر یو مسجد حمله چې شپږ تنه پکې مړه او 12 نور ټپیان شول غندلې ده. هغه ویلي چې دا پر مسلمانانو تروریستي حمله وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا صدراعظم ته په ټلیفوني مکالمه کې د دې پېښې له کبله غمشریکي کړې ده. د فرانسې د پلازمینې پاریس خاروال تیره شپه وویل چې په کیوبک کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره به د آیفل برج څراغونه مړوي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو جرمنی ته کاري سفر لنډ کړ او د خپل هیواد په ختیځ کې د بیړني وضعیت له کبله اوکراین ته ستون شو. چارواکو پرون وویل چې د روسیې پلویانو بلتون غوښتونکو د یکشنبې له ماښام راهیسې ختیځ ښار دونسک ته نږدې په افیدیفکا سیمه کې درنې حملې پیل کړې دي. راپورونه وایي چې په دې سیمه کې 12 تنه وژل شوي چې درې اوکراینی وسلوال هم پکې شامل دي. د ولسمشر پوروشنکو ویان د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ته وویل چې د بشري بحران له کبله بیړنۍ وضعیت رامنځته کېدو په حال کې دی. پترو پوروشنکو په جرمني کې له صدراعظم انګلا مرکل سره وکتل او د خپل هیواد په ختیځ کې پر وضعیت خبرې ورسره وکړې. دا خبرونه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې لژمنې سره سم په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ. د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له مخې نن یو پلاوی هلمند ولایت ته ځي. د ازادۍ راډیو د خبریال خبر له مخې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو یو لوی برید یې په شا تمبولی، خو د سنگین د ټولنیزې شورا غړي وایي چې یو شمېر مهمې پوستې وسلوالو طالبانو نیولی، او که حکومت د دې ولسوالۍ پاتې سیمې نشي ساتلی نو وسلوالو ته دې ورخوشي کړي چې جګړې پای ته ورسیږي. دا په سنگین کې یو کال وروسته تر ټولو سختې جګړې دي چې رامنځته کیږي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زئی په راپور کې واوري.
د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی بنن هلمند ته ولاړ سي. د افغانستان د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي دا پلاوی په هلمند کې د وضعیت د څېړنې او د ستونزو د ارزونې لپاره هغه ولایت ته استول کیږي. د خبر پاڼې په حواله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لاري په هلمند کې له شمیر پوځي او ملکی چارواکو سره د هغه ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هلمند والی په هلمند کې د 215 میوند قول وردو قومندان، د ملي امنیت رئیس او د هغه ولایت لپاره د ولسمشر استازي عبدالجبار قهرمان، د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د مارجې او سنگین ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي دي. په خبر پانه کې هلمند ته روان پلاوی د تشکیل پاره څنګه دی ویل شوی. د خبر پانه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړي، خو هلته د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د هماهنګۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په سهار پر سنگین ولسوالۍ پراخه حمله وکړه او د پولیسو یو شمېر پوستي ونیولې. خو د هلمند والی د دفتر په خبر پانه کې ویل سوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې او سیمې ته نوي ځواکونه استول شوې دي. د سنگین د ټولنیز شورا غړي محمد داوود پرون د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې که سنگین ته بیړنۍ پاملرنه ونسي او هلته پرتو امنیتي ځواکونو ته اضافي مرسته ورنسي، دا ولسوالۍ شایي سقوط وکړي.
د ولایت مقام، د کمانډاني مقام او د ولایتي شورا مقام ټول خبر کړي دي چې د سنگین په ولسوالۍ کې حالت تر پخوا سخت شوی دی. د تباہي سره مخ دي خلک، کچیر جدي او اتمی کومک ورونه رسیږي د سنگین ولسوالۍ ته، هغه خلک نور هم تلفات خوري. که دولت دغه ولسوالۍ ساتلی شي ودې ساتي، کینه شي ساتلی، دا د غیرت 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 په نامه موږ تر څه وخته هلته مرو.
د سنگین د ټولنیز شورا یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستی دی. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک خبریالانو ته ویلي چې پر سنگین په پرونۍ حمله کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په سنگین کې د پرونۍ حملې پر مهال تر شل زیاتې امنیتي پوستې نیولې او حکومتي لوري ته زیات تلفات رسېدلي. البته د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د جرمنی خبری آژانس وای د ملي امنیت شورا له سیمایزو چارواکو غوښتنه کړې چې په سنگین کې د امنیتي وضعیت په اړه جزئیات نه خبروي. خو د جرمنی خبری آژانس په سنگین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر حاجی سیف الدین سنگینوال په حواله لیکلي چې د ولسوالۍ بازار له خلکو تښتې، د بازار نږدې 4000 دوکانونه بندې او وضعیت ناکرار دی. ښاغلی سنگینوال زیاته کړې چې په سنگین ولسوالۍ کې لښته لږه هره میاشت دوه واره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ داسې درنې جګړې پیښېږي چې د ملکي خلکو لپاره عادي ژوند ګران کړی دی.
ژوند
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروګرام ازادي رادیو مجله خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې نوریاس نوري چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو د عوایدو پر یوې نوې سرچینې تمرکز کړی او لیکي د افغانستان حکومت لږ تر لږه په دوو ولایتونو کې له یوې عجیبې ستونزې سره مخامخ دی. په لوړه بیه خلکو ته برېښنا برابروي چې ځینې د ګاونډیو هیوادونو ګرانه وارداتي ده، خو عواید وسلوال طالبان راټولوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه که حکومت پر خلکو برېښنا بند کړي، دا کار به خلک چې هسې هم له حکومته ډېر ناراضه دي لا په غوسه کړي، او که برېښنا نه بندوي عواید به طالبان چې بیا یې جګړو ته زور ورکړی لا پیاوړی کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي له طالبان سره له بهرنۍ په تیره بیا د خلیج له هیوادونو پر مالی مرستې سربیره دغه ډلې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د خپلې جګړې ډېر لګښتونه د کوکنارو او طبیعي زیرمو له درکت په ترلاسه کیدونکو عوایدو پوره کول، خو د ډېرو سیمو په لاندې کولو سره اوس ورته د عوایدو د راټولولو نورې سرچینې هم په لاس ورغلې دي. هغه دوه ولایتونه چې نیویارک ټایمز یې نمونه یاد کړي چې د برېښنا عواید طالبانو ته ځي، کندوز او هلمند دي. کندوز ته د برېښنا ډېره برخه وارداتي ده، خو په هلمند کې د برېښنا د تولید مهمه سرچینه د کجکي بند دی. د هلمند ولایت شورا مرستیال مجید اخونزاده تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د کجکي د برېښنا د عوایدو په سلو کې نوي د طالبانو جیبونو ته لویږي. هغه وایي طالبان د دې کار لپاره د برقیانو او مامورینو یوه قوي ډله لري، او په کجکي زمینداور مساکله او سنگین کې په هغو سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي له 5000 نه تر 6000 لکو پورې پاکستاني کلدارې د برېښنا د محصول له درکه راټولوي. د هلمند چارواکي وایي د برېښنا محصول اوس له کوکنارو او طبیعي زیرمو وروسته د طالبانو د عوایدو درېمه لویه سرچینه ده. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر جګړې د امریکا د فدرالي بودیجې د کمیدو اغیز په یو مطلب کې چیرلې او لیکي د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اقدام چې د خپل دندې په لومړنۍ اونۍ کې د فدرالي بودیجې په محدودولو سره د مامورینو ګمارل وزندول د دې نه خده چې د دولتي ادارو په چارو کې بستر بدلون راشي. خو د خبرونه په وینا د افغانستان لپاره به بدلون په دې بنوي چې ښایي هغه په دې هیواد کې د امریکا د روانو هڅو لپاره کاري پرسونل کم کړي او هغه به د دې سبب شي چې په وګد محل کې د واشنگتن لپاره ګران پریوزي. د فارن پالیسی په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ورځ تر بلې محدودیږي او په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8400 تنو ته راکم شوی او دغه ځواکونه په وتلو دي. د طالبانو ګواښ بیا په خپل حال پاتې دی او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، امنیتي او نورو د غیر محارب اختصاصي چارو ډیر کارونه د امریکا د حکومت یوې کوچنۍ ملکي برخې ته سپارل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لجار ساپی سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري. حکمت سروش مو د کتابونو له بازار خبروي. ځوان انځورګر بهرام سادات راته وایي چې څه ډول انځورګری کوي. لنډ حکایت او د لوګر د محلي موسیقي ځوان سندرغاړی احمد شاه و سندره راوروي. تر دې هر څه لومبای د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه لرو.
افغان ادبی بهیر د مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ یاد غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي موین پوهانوال رسول باوري، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست چړندوی عبدالغفور لیوال، د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون او د ارواښات کاکړ د کورنۍ په استازیتوب د هغه زوی کاون کاکړ خبرې وکړې. پوهنوال رسول باوري د تاریخ لیکلو په برخه کې ارواښات کاکړ یو بې جوړې لیکوال یاد کړ او لازوان نو یو غختل چې کغواړي لا معاصر تاریخ ځان خبر کړي د پوهان کاکړ کتابونه دی ولولي. در وخت پوهان کاکړ زوی کاون کاکړ په خپل خبرو کې ویل پلار به می دا خبره ډیره کوله چې زما صفات مکوي کار اختیار در باندې ګرانیم کتابونه می ولولي. پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د جنوري په 15 لا دې نړۍ سره مخه وکړه او په خپل پلرنی ټاټوبي لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان په شمال کې د خبريالانو د ټولنې مسولان وایي د دې زون په رسنیو کې د خځو ونډه کم شوې ده. د شمال د خبريالانو ټولنې اجرایوي مرستیال ذبیح الله احساس وایي د نامنیو لکبله په بلخ، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د خځو ونډه د پخوا په پرتله ډېره کم شوې ده. احساس زیاتوي که چیرې حکومت او د رسنیو مدافع مرکزونه دغې ستونزې ته پاملرنه ونه کړي د شمال زون رسنۍ به د خځو له غږ پرته فعالیت وکړي.
جار صافی د ژوب سیمې د تیزنۍ کلی ځوان شاعر دی چې د شعرونو لومړۍ ټولګه یې دروازه پرانیزه په دې وروستو کې چاپ شوې ده. جار لنډې کیسې هم لیکي خو شعر یې په دې وروستو کې زیات مینوال پیدا کړی دی. جار وایي رسمي تعلیم یې نه دی کړی خو له کله راهیسې چې په شعر ویلو پیل کړی له مطالعې سره یې مینه ډېره شوې. د شاعري تر څنګ داستاني ادبیات او تاریخ هم لولي. وایا چې کوي چې له نورو بېله شاعري وکړي او خپل سبک پیدا کړي. له جار ساپي سره په جوب کې زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې ده. پام ورته راړو.
جار ساپي صاحب، ستاسو د شعرونو لومړۍ ټولګه دروازه پرانیزم دا زما اوستا مخ ته پرته ده. مرکه بل ډیره پیل کړو کدار ته وایست چې له هغه وخت راځي چې شاعري مو پیل کړه او د کتاب تر چاپېدو پورې په دې منځ کې څومره وخت ولګېد؟ څو کال ولګېدل؟
مننه. شاعري غالبا 8 کال به کیږي. لا نه کال، نو هغه 3 کال سکم لومړۍ شاعري و. نو هغه لمه سره یو شایم نسته او نه زړه ورته شکوم سه چاپ یې کوم، ځکه چې هغه شاعري عام روایتي کمزورې شاعري وه. له 2010 را پای خو باندې زه شعر لیکم او په دې ټولګه کې هم 2009 ما خیالي غزل پکښې، نور څه شی نسته پکښې.
ډیر شاعران به ملیدلی وي چې هغه دغه لس کاله خو بیخي کم دي، داسې شاعران هم سه شل کاله دیرش کاله شاعري کړي خو بیا هم نه ډاډمن کیږي چې د خپلو شعرونو ټولګه چاپ کړي. تاسو څنګه دا وپتېله چې په پنځه کاله کې دغه شاعري وکړه چې هغه باید په چاپ وارزي؟
دا خو داسې خبره ده، زه دا وایم سه شاعري څنګه سره که زه دا درته وایم سه شل کالو کار هم نه وي. اکثره وخت به دا شل کاله دیرش کاله کله هم دغه شاعري څه کمه ده ته نه شي مکملول. دا شاعري داسې یو شی دی زما په خیال دا د سړي ګرد عمره خوري. ما ته هغه د غزنفر صاحب خبره په دې والا ډېره خوند راکوي. دی وي زه په اکثره سیمینارونو کې څکم دی ځوانان دی تاسوم چې دوی باید نثر ولیکي. هغه زه په دې دغه کوم سي ګوا نظم څکم دی دا ډېره ګرانه ده شاعري. نو شاعري کول څکمه دی هغه عمر غواړي. نو موږ دا لومړۍ تجربې دی موږ کومه شاعري کړې ده دا به دې ملګرو ته ور وسپارو، دوی به بیا خپل نظر پر راکړي چې څنګه شاعري ده. په دې والله باندې زما لږ زرواري په وکړه.
ځینې کسان په دې نظر دي چې داسې شاعري باید وسي چې هغه په پیړیو پیړیو راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، او ځینې بیا په دې نظر دي چې د خپل وخت سره سم چې ته کومه شاعري کوي هغه باید پر خپل وخت چاپ شي. یعنی ستا ټولنه چې اوس ناروغه ده، یعنی کوم درمل چې فرضاً د شعر له لارې که ته غواړې د خپلې ټولنې درملنه وکړې نو ته په همدې نظر چې هغه باید په هغه وخت دوی ته ورسیږي. لازمه نه ده چې ستا شعر د خامخا دوې پیړۍ وروسته هم راتلونکي وخت هم کار وکړي.
یاره زه په خپله دغه نظر یم، زموږ شاعري څه کمه ده، اکثره دا ځوانان څه کوي زما غوندې دوی اجتماعي شاعري کوي. هغه شاعري کوي ټولنه څه کمه ده ضرورت ورته لري لا د ټولنې د یو فرار دپاره درمل وي. نو زما په خپله شاعري په دې حصه کې خوښېږي. په دې زه وایم چې زموږ لکه تاسې خبره وکړه زموږ ټولنه څه کمه ده هغه ناروغه ده. اوس د ناروغ دپاره معلومه خبره ده چې ته به یو درمل لټوې، ځکه زموږ شاعري اوس هم له ډېرو پرمختللو اصنافو څخه په بې برخه ده لکه فلسفه لا داسې نور سینسي معلومات بلی دا وجه هم دی شاید چې زموږ دا ټولنه څه کمه ده، زموږ خلک څه کم دي، زموږ وطن څه کم دی، هغه د جنګونو او بدامنۍ دی. له دې وجه ځکه خو هغه اجمل خټک ته یو چا وویل خټک بابا که چیرې ته ستا شاعري خو دومره شاعري ده هغه په هغه مکان او په هغه زمان کې ضرورت ده، معنی که سبا دا پښتونستان جوړ شي له هغه ستا کوم مرام دی دا ترسره شي نو د ستا شاعري ته خو بیا څه ضرورت نه پاتې کېږي. د ولس دا زما مرام او دغه پرس پښتونستان جوړ شي زما شاعري دګه سره اور واخلي. نو په دې کیسه کې بیا کوم دی اشرف مبدون بیا دا خبره نه مني، هغه زه څه کوم دی د مکان شاعري نه کوم، ځکه مکان که یو هوا راسي او توپان راسي هغه نړۍ. زه داسې شاعري کوم، روماني شاعري کوم، په دې برخه کې زما شاعري تل تر تله پاتې شي. خو زه په دې حصه کې په خپله په اجتماعي شاعري څه کمه ده د ټولنې د ناخوالو دغه شاعري کوم. تر خپله وسه مې کوشش هم دغه وي، زه هم دغه علم څه کم دی باید څه خلکو ته په یو ښه ورسي، هغه نه سي څوک ګټه نه ځینې واخلي.
ستا په نظر شعر څه شی دی؟ شعر باید څنګه وي؟ شعر آیا یوازې د معمول خبرې د شعر چوکاټ ته ردیف قافیه او وزن تورا چول دی کنه شعر یو بل څه دی؟
زما په نظر سه شعر پیغام ولري، پیغام ولري ستا خپل خبره پکښې وي، ستا خپل اسلوب وي. زما په فکر ساغه به شعر وي. ته دا ویلای سي دا خبره څه کومه ما اوس وکړه دا بل چا نه دور کړي، ځکه زموږ له اکثر خلکو دا خبره ورو دوی شاعري ډیره وسو. خوشحال بابا او راما بابا شاعري ډیره د خو هغه دوی به دی وجه وي دا نور خلک څه کوم دی هغه راځي هغه دا خبره کوي اخر هغه ستا خپل خبره پکښې ورکه سي. نو زم دا وایم زم سه باید شعر معمول زبه نه وي، لږ له معموله را جلا وي، یعنی سه هغه شعر وي. دا سیاسي قافیه بندي به ډېر خلک وکړي، اوس شعر پیغام ولري، شعر خوند ولري، شعر لطافت ولري، بیا هم په دې شعر کې سه هر څه وي هغه به معیاري شعر وي.
جار صاحب په دې برخه کې که خپل یو شعر غزل وي که نظم راته واوروي بیا پر مخ بیا نورې خبرې بیا وکړو.
نو غزل به درته وایم
انشاءالله.
د نړیدلې کور تصویر رانه چا نه اخستو، د نړیدلې کور تصویر رانه چا نه اخستو، خواخوږې نه و زما ویرانه چا نه اخستو. دلته چې یو ورور پرې تړي د بل ورور غبرګ لاسونه، د بدمرغۍ هغه زنځیر رانه چا نه اخستو. که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم، که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم، بیا به په ډیر څه زما ضمیر رانه چا نه اخستو. پکښې تصویر و د وامونو او ویرونو موجود، پکښې تصویر و د اوونو او ویرونو موجود، له دې کبله زما تحریر رانه چا نه اخستو. یارانو نوی نوی شیان غشتلو جار حالت یارانو نوی نوی شیان غشتلو جار حالت زما دا ڈال تور جاگیر نچانا اخستو
جار صاحب ډیر ښه خوندور غزل وو. د زده کړو پښتنه به مې په پایل کې کوله. قدر ته چې رسمي زده کړې مو کړې دي، تعلیم مو څومره کړی؟
یاره د زده کړو په برخه کې به دومره وایم چې ما داسې رسمي زده کړې نه دي کړې. البته غیر رسمي خو دا پښتو هم زده کړه، اردو لګیا یو، له میډیا له فیسبوک له دې سره پاتې یو. نو په دې برخه کې ما هم کم دي ډیر کتابونه مطالعه کړي دي، غیر رسمي زده کړې ما کړې.
د مطالعې سرچینه دي چې څه دي؟ کتابونه له کومه ځای ترلاسه کوي؟ او د ادبي مطالعه شاعري ډیره مطالعه کوي که نثر مطالعه؟
یاره په دغه لومړیو کلونو کې څه کوم شاعري ما بيخي ډیره مطالعه کوله، هم کلاسیکي شاعري هم دا نوي شاعري. اوس دا کوم دغه څه دی، اوس تاریخ ډیر لولم، افسانې او ناولونه په دا دوه درو کلونو کې زه ډیر ویم. شاعري هغه در فیسبوک کوم شاعري راځي هغه ځوانان ګریوي هغه هغه ویم، خو داسې خاص شاعري ما اوس دومره نه دی ویلې لکه مخکې سم ویل.
د پخوا په نسبت اوس که وګورو موږ په هره سیمه کې په لسګونو شاعران دي، نو په دغه سي ډیرو شاعرانو کې نوی شعر لیکل او په شعر کې نوی خبره کول هم ګران کار دی. څه فکر کوي اوسني ځوانان یا په خپل چې ته شعر لیکي څومره هڅه کوي چې باید داسې یو نوی خبره وکړي چې تر تا مخکې بل شاعر نه وي کړی؟
نو دې لکه مخکې سما وویل سي زه خپل دغه کوشش کوم چې زه خپل یو ځان ته یو لار ولرم، یعنی داسې لار چې په هغه کې خالي هغه زما پلونه وي، زه په دغه لار تللی لا په چپ سي لشا نه يم روان سوي سوک مخکي وي او زله شا په دا لوملو کلونو کې به دا شاعري زما اکثر دا سله دا لوې شاعران کومه وا متاثر او کې دا زم دې زما کتاب کې ډیر سره کوسم موجود وي. او زیاته کوشش مې دا غي سره خپل واس زم سي ودا خبره وکم، ځکه چې نوې موضوعګانې ډېرې دي. کوم ژ په دې اړه باندې د دنیا په لمونه وګورل، د دنیا ناولونه وګورل، نور داس بیل بیل کوم شان سره زي خاص سره یو غزان ته خبره کړی وي هغه نوې بس لکه دته زین شاعران سي دي هغه له اوله تر اخره بس په روایتي او دغه کې لګیاوي هغه بیا ورکیږم له وخت سره. که اوس موږ رحمان بابا یا خوشحال بابا حمید بابا زمانه شمشدین کاکړ پیر محمد کاکړ دا وګورده ته بس سلګونه شاعران وو، مګر اوس نه دي پاته هغه یو څو شاعران پاته دي. نو داسې دا به روان وي، نو دا به وخت په سلا کوي سلا موږ سره بیا کم چلن کوي موږ بیا په دې بهیر کې پاتو او کبل دې بهیر اول ویجو. نو دا اوس نه سم ویلای څنګه به خو البته کوشش مې ډیر کړی دی چې داسې یو خبره وکم نوې خبره وکم چې مخکې نه وي سوی.
جار صاحب ما چې ستا شاعري لوستې ده ستا په کتاب کې، ستا په ډیرو غزلو کې دیوال ډیر یاد سوی دی، آیا دغه دیوال مو د سمبول یا د علامت په توګه په شاعري کې کارولی دی؟ له دیوال څخه مو کله کله مقصد خپل وطن دی چې نړېدلی دی، د نړېدلي دیوالونو دیوال ذکر پکې ډیر وي، که نه د دیوال د څه شي استعاره ده؟
یاره دغه دیوال کم دی، زه په خپله دا ویم زه دا دی وطن کم دی. اوس وطن هم په یو معنی کور دی، کور شاوخوا چردوالی وي بیا کمرې وي بیا دیوالونه وي. نو اوس که ته په یو کم کور کې اوسې او د هغه څه کم وي، نه یې بنیاد وي، نه یې دیوال یې کوږ وي، تران یې مات وي، کوټه وي، نو معلومه ده زموږ وطن هم داسې هغه لکه د په کلي کې زیته در واخلي یو کم څوک غریب وي، نو معلومه خبره ده چې هغه به هغه کور ډېر کمزوری وي. اکثره وخت داسې پیښې هم کېږي چې ډېر په دا بارانو یا په دې موسم کې څه کمې دا ډېر کورونه دا تران یې مات سره پرېوځي او کورنۍ یې تر لاندې سي. نو ما به دا وطن څه کم دی دا زموږ هغه هم چې ته په نړۍ کې وګورې نو دا زموږ وطن څه کم ته وګورې دا داسې یو تصویر ورکوي. زموږ وطن څه کم دی هغه هم داسې دی لکه په کلي کې چې زموږ کور در واخلي. نو البته دا هغه ما هغه د وطن په باره کې څه کم دی اوس یو تر ما په دې شعر کې یاد کړی دی. نو تر معنی ما دا نه دی اوس کوټې تر تر معنی یو مصر یو باچا یا کوم واکمنۍ څه کمه ده هغه واکمنۍ که مضبوطه وي هغه نو هغه د تر معنی راوړي هغه به هغه باران هغه هر شی څه کوم دی هغه به په دې اثر نه ورکوي سولویږي. اوس که واکمنۍ کمزوري نو معلومه ده چې وطن به کمزوري وي خلک به کمزوري
وي. ویل کېږي چې افلاطون شاعر له خپلې اکاډمۍ ایستلی و. د ده پر شاعر باندې تور دا و چې وایي شاعر چې دی هغه خیالي خبرې کوي او د ټولنې چې کوم واقعیتونه دي کوم حقایق دي هغه د خلکو له نظره باسي. ستاسې په شعر کې ما ډېر داسې د زموږ د ورځني ژوند ډېر ترخه واقعیتونه لیدلي دي چې تاسې په ډېر ښایسته په هنري انداز د شعر بڼه ورکړې ده. څه فکر کوي آیا که یو شاعر پر شعر لیکلو ښه حاکمیت ولري او د شعر لیکلو ښه استعداد ولري څنګه کېدای شي چې د خپل ورځني ژوند خو خصوصا زموږ د دلارو بر وطن کې کوم ترخه واقعیتونه دي چې دغه په شاعری کې راوړي او شعر یې کړی او نظم یې کړی؟
دا افلاطون خبره تا وکړه. زما په خیال سي له دا نن زخه 300 کال مخکې، له 250 کال مخکې، اوس دا خوشحال بابا د پښتنو په دغه باغی شاعر دوی شودلی دی. هغه هغه شعر بڼه ور بدل کړه، هغه شعر واخستی، شعر ته د ژوند نوم ورکړي. په شعر کې ژوند ستا. افلاطون به کېدای سا شاعران د دې لپاره استلی چې هغه ټیم خالی دا خیالي خبرو کې به شاعران ګرځېدل، بېخي له ژونده سره کار نه لري. نو غم جانان، غم دوران، هغه ټیم هغه غم جانان و. نو له دې قبله زخه اوس که زه دا درته وایم، نه یوازې زما بلکې ډېره شاعري، اکثره شاعري ژوند ته بېله شوې ده. اکثره خبره شاعري څه کمه ده په ژوند کې کوي. نو په ژوند څه شاعري کېږي، نو معلومه خبره ده چې هغه به د ټولنې خبره کوي، هغه به د خلکو خبره کوي، هغه به تاریخ حقیقتونه راپورته کوي. یعنی اوس که عام سړی یو خبره وکړي، هغه به چای اغېزه نه کوي. اوس که ته هغه یو شعر په بڼه کې وکړي، نو یو خو هغه شعر ستا پاتې شي، یو به هغه خوند هم وکړي، او بل څه کمه ده پیدا به هم دې ولس او دې وطن او دې ټولنې ته ولري.
جار صاحب، غزل خو د خوندور غزل وکړه، اوس یو نظم راته واورو.
نظم ټاکنده غرمه. زه په ټاکنده غرمه کې په اوبو کې ولاړ یم، له اوبو سره ژغېږم او اوبو ته داسې وایم بېخي تږی یمه تږی، زما تنده کړه را ماته. زه په ټاکنده غرمه کې سر تور سر او یبلې پښې یم، په یو سوري پسې ځغلم، دغه سوری یم پردی دی، زه له سوري مانجن یم، خو بیا هم ورته دا وایم چې ما ونغاړه په ځان کې. زه په ټاکنده غرمه کې د هوا په انتظار یم، زه مزدور یمه د بل یم، ټول وجود زما خوله دی، له خپل ځانه په آزاد یم، ستا به ډېره وي مننه، کړه خولې مې د تن وچ.
جار صاحب، ځینې شاعران په دې نظر دي چې کمه شاعري باید وسي، خوښه شاعري باید وسي، یعنی هغوی بسیار نه ویسي نه خوښوي. ته په کوم نظر یې؟ آیا شاعري باید ډېره وسي؟ شاعر هر وخت چې خیال ورته راسي باید نظم یې کړي، ډېره شاعري وکړي که نه لږ شاعري وکړي؟
یاره په دې برخه کې زما کومه تجربه ده. ځینې شاعران اوس د خدمه اکثر اورېدلي دي، هغه موږ کله یو دوې میاشتې درې میاشتې کوم غزل نه ویلو کو، بیا یې ویلو کو هغه ښه غزل. له ما سره بیا دغه حادثه کېږي، زه خو یم چې دا شاعري سلام پاتې سي، میاس قدر پاتې سي، بیا بیخي زګ سره پسې لیکلای نس، بیا میاس باد که زه یو شی ویل کوم هغه ډیر کمزور یې، بیخي زما نه خوښ یې. بیا زه د تمرین لپاره یو دوی درې داسې غزلې زایه ویل کوم سي، هغه شعر ته کومه دغه لار اواره سي، بس بیا هغه وروسته بیا ښه شعر راځي. څومره سي تمرین په شاعری کې کیږي، هغه عمر بل ته ښه شاعری راوځي. که مثال ته یو نظم ویل کی، ورپسې بل غزل ویل کی، بیا داسې ویل کی، داسې وچ په وچ ځینې خلک موږ لیدلي کال کې غزل کې ښه غزل لیکي. زین شاعران سی هغه کال کې غزل لیکي بیخي بیکار وي، هغه را دغه پور فرق لري تر سړی پور. زین خلک دی په لپسې شاعری کوي، خوشه شاعری کوي. مثال اوس موږ ممتاز ورغزی ور کولای شو، ځوان شاعر دی لا شانواز باکر ور کولای شو، شاه سعود هغه ور کولای شو. اکثر وخت دوی شاعری راځي ښه شاعری. اوس دغه قسم کېدلای شي هغه ډیره شاعری کوي، ښه شاعری نه کوي. ډیر خلک دی او ډیر خلک کم دی کال کې غزل کې هغه ښه غزل نه وي. زه هم هغه استعداد سره فرق لري، او په دې شرط مطالعه ډیره ده. زما په خیال څومره مطالعه ورسره ولري شعر به کوي.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې ته دلته په ژوب کې هم په یو ادبي ټولنه کې په ادبي غونډو کې برخه اخلي او په فیسبوک کې هم فعال یې، دغو دواړو ډګرونو ستا په نظر ستاسې شعر ته څومره وده ورکړې ده که نه بد اغېزه یې پر کړې ده؟
یاره زه خو دا به ویم چې دغه ادبي فضا چې کومه ده په دا فیسبوک کې هم چندانې ښه نه ده، ځکه هلته که ته یو غزل ورکړې هغه واوا که چا درته ویل که ښه ده، نور کره کتنه ستا غزل نه کوي، لا دا ښه ده لا نه ده ښه. البته دغه ادبي غونډې هم داسې زموږ دلته په ژوب کې څه کمې دي، داسې لږ خوندورې نه دي، کم اندازه په کار وي، نوې نوې خبرې نه کېږي، خو بیا هم دا شی خو ډېر شعر کوي کوي او په ما باندې هم ډېر اغېزه لري. زه دا ستا غوندې له نورو شاعرانو سره کله کله سي او په دې برخه بحث وسي، بیا ډېر ګټه کوي. ما چې کانی غوندې زړه ته لار پیدا کړه، ما چې کانی غوندې زړه ته لار پیدا کړه، دا مې څومره ایثار غره ته لار پیدا کړه. زه به وزم له دې تکې تورې خونې،
کمی لږ یواری ورته لار پیدا کړه ستاد زړه تل تبسم دستی کوزیږم کمی کله ستا کاته ته لار پیدا کړه د خپل کور مړه ژوان دي سراغ راته ویلو نه مې مرګ نه ژوندانه ته لار پیدا کړه ستا مین بیرته راستون سو اویلی نه مې شونډو نه مې خوله ته لار پیدا کړه د اجل له وږو ژامو بې کړم لرې کمی جاره دا ویده ته لار پیدا کړه کمی جاره دا ویده ته لار پیدا کړه
په دې وروستو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال ډیر شوی دی، خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخه ته زیان اړولی دی. زموږ همکار صالح محمد صالح په همدې اړه د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل حکمت سروش سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی.
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي، همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی. کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی، ځکه اوس خپرندویې ټولنې زیاتې شوي دي، کتابونه زیات چاپېږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي. نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي هم ورسره زیات شوي دي او د کتاب مینوال هم زیات شوي دي چې هره ورځ راځي کتابونه اخلي او مطالعه کوي.
د نوري نړۍ غونډې اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي. د موبایل، آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه شته، بل دا چې آنلاین کتابتونونه شته چې د پی ډی اف په بڼه کتابونه آنلاین ایشي دي. فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي؟
دا رښتیا ده، پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي، پی ډی اف راوځي یا ځینې اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي، ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي. نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي، خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی اف راوتلی او تقسیم شوی. نو بې له دې چې د کاپی رایټ نظر په پام کې ونیول شي، بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دغه کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي، نو دا رښتیا هم یوه ستونزه ده. خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی. خلک خوشحاله دي چې ډېر زیات پی ډی اف کتابونه لري خو مطالعه کوي نه.
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود و، نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوښوي او زیات لولي؟
ناولونه اوس هم خلک ګوري، تر ډېره زیاته پورې د لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي، ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي، د دې کتابونو سره ډېره زیاته علاقه لري. او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي، بېلابېل رشتې دي، د دوو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي. نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي، د دې مینوال تر نورو زیات دي.
په افغانستان کې غټه ستونزه کله نه کله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي؟
دا رښتیا هم جدي مشکل دی، خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي. موږ د څو وروستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول، خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل. نو که چیرې لوستونکي زیات شي، کتاب ډېر وپلورل شي، ډېر خلک یې واخلي، نو بیا به لیکوال او ژباړن ته هم حق الزحمه ورکول کیږي. خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتاب چاپوي، له هغه څخه یې 200 یا 300 پلورل کیږي، نور په کلونو پاتې، نو په دې وخت کې بیا سخت ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق زحمه ورکول.
خبرندوی ټولنی یزدینی کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري، آیا هر کتاب چپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل شوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله شوې ده؟
خبرندوی ټولنی اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او کنه، دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري، دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینهوال یې زیات دي. نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي، اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي شوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي، بیا یې لولي. دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې ښه او مهم کتابونه وژباړل سي او چاپ سي.
د دولت همکاري څومره ده د کتاب لپلورونکو او خپرندوی او ټولنو سره؟
د دولت همکاري ډېره کمه ده، بهستانه دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات سي، د خلکو علمي سطح را لوړه سي، له خپرندوی ټولنو او مطبعو سره ډېره زیاته مرسته وکړي. حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بیخي پر کتاب پخوا مالیه نه وه، اوس مالیه زیاته شوې ده. زما په نظر چې دولت کولی شي په ډېرو برخو کې له خپرندوی ټولنو، مطبعو، کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینې ورته برابرې کړي، لکه د کاغذ ارزانوالی دی، د مالیې کمول دي، او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ځوان انځورګر بهرام سادات وایي دولت انځورګران له پامه غورځولي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت باید د دایمي نندارتونونو لپاره یو ځای جوړ کړي. له ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلی چې له کله راهیسې انځورګري کوي.
زه کوبو 15 کاله کې په عملی توګه زه غوړ رنگ یا روغنی رنگ کلاس وهم، او همدارنګ 1390 کاله را په دې خو لګ لګ مجسمه جوړول، او همدارنګ بعضی تزینات د کور له خاطر په دوه برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
په خو هم یو وخت ما ته ویلی و چې پیل ملام دې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا سو؟
د ابتدا نه، حتی د فوکلتی د دورې نه شوق علاقه دې ما په دې کې و، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را که مو هغه سبب شو، ما غلامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري د
په مجموعی توګه؟ یو سلو 50 یو 55 سال لرم، تقریبا یو 15 شپږ سال مجسمه دی، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس د لرګي او د طبي لرګي د طبي ونونه، او همدارنګه د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک مواد دی، هغه کولای شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترنه راووسی.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوي؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري، پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم د خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطاتو به هر خاطر د خپل آثار په ډیره ټیټه پاید چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړی هغه تقریبا نشي پوره کولی. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولري. او زما غوښتنه د اطلاعات فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاوي یو نمایشګاوي جوړ کړي ترڅو چې دغه هنرمندان وکول شي خپل آثار دلته راوړي، او دا هم د هنرمند لپاره ښه ده، او هم همدارنګ د دولت په خاطر کولای شي چې اعلان وکړي دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډېر ټیټه بیه یو تکس واخلي، او وکولای شي چې هم د هنرمند د انځورو سره آشناوي، او همدارنګ د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غختل کېدل، او په ډیره ټیټ باید به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بل خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې.
په دې علت چې اړوند ادارې په تېره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسئلې ته توجه وکړي، مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وغمی جبار خیل دازل د کوم سوداګر نقل وستای دا وای په دې نقل کې د سوداګر وړلور پلانجا وختي راځي ورته وغ بشو چې دا لانجا څه ده.
کولا او بلا او نو یو وخت یو سوداګر د لری سفر اراده وکړه. د سوداګر درې لونې وي ترتلو ته مخې دوی و پختل چې څه سوغات غواړي. مشر لور د زرزری کمیس تقاضا وکړه. منځنۍ د ملغلرو امیل وخت او کشرۍ چې کولا نومیده او تر ګردو ښکلی او مهربانه و پلار ته وویل زه د ګلاب ګل غواړم. کله چې د سوداګر کار ختم شو او له سفر راستنې د پلاره کې ناڅاپه طوفان راګیر کړ. باد دومره تیز و چې د سوداګر آس په ډیر زحمت ګامونه اخیستل. په یخنۍ کې ایسار ستومانه سوداګر د لارې د سر په هوټل پسې ډیرې سترګې وغړولې، خو د شپې د تیرولو لپاره هیڅ ځای په نظر ورنغې. د ده ناهیلي وار په وار زیاتېده. دغه وخت یې ناڅاپه د لرې ځنګل په منځ کې یوه تیزه رڼا ولیده. ورتاو شو، ورغی. هلته د ونو په منځ کې یوه ماڼۍ ولاړه وه چې په رڼا کې لمبېدله. ده له ځانه سره وویل ګوندې دلته د شپې د تېرولو ځای پیدا کړم. چې ښه نږدې شو ګوري چې دروازه پرانستې نارې یې کړې، خو هیڅوک راښکاره نه شول. توکل یې وکړ، وردننه شو. د ماڼۍ د منځ په لویه کوټه کې یې د ډوډۍ په میز باندې قسم قسم خواړه ولیدل. سوداګر بیا هم د کور په څښتن پسې آوازونه وکول، مګر د هیچا پته ونه لګېده. د سوداګر اشتها ډېره پارېدلې وه. خوړو ته یې صبر ونه شو، شروع یې ورباندې وکړه. دې چې حیرانۍ په مخه کړی و، له مړېدو وروسته پاس منزل ته وخوت. د خورا شاندارو کوټو او سالونونو غرونه دهلیز ته پرانستي وو. سوداګر په لومړۍ کوټې کې چې بخارۍ بله وه او د خوب پاسته تخ ورته د خوب بلنه ورکوله، سمدستي خوب یووړ. سهار چې له درانه خوبه راویښ شو، د تخت څنګ ته یې په میز باندې مکلفه سارنۍ ولیده. ډوډۍ یې وخوړه او ځان یې کوزیدو ته تیار کړ چې څوک وویني او د دومره ښې میلمه پالنې مننه ورنه وکړي. خو د ماسخوتن غوندې یې هیڅوک تر سترګو نه شول. تعجب یې وکاوه او د باغ په خوا چې هلته یې آس په ونه پورې تړلی و لاړ. په باغ کې یې د ګلاب بوټي ولیدل. له کشرۍ لور سره یې کړې واده ور یاده شوه. لاس یې ور ټیټ کړ چې یو ګل راوشکوي. دغه وخت ناڅاپه یو ډیر بدرنګې بلا ډوله بنیادم چې خورا ښکلې جامې یې اغوستې وې راڅرګند شو. د بلا ډوله سړي له سرو قهرجنو لیمو د غضب اورونه پاتېدل او په بوګنوونکي غږ یې چیغې وهلې. نمک حرامه، ما د شپې ځای درکړ، ما ډوډۍ درکړه، ما د خوب لپاره خپل تخت در خوشی کړ، خو ستا مننه همدا و چې اوس مې له باغه غلا کوي. زه به ستا د دې کار جزا سمدستی درکړم، سمدستی به دې بلې دنیا ته واستوم. سوداګر له ډېرې ویرې ریږد اخیستی و، د بلا پښو ته پرېوت. ورته به یې ویل ما وبخه، ما وبخه، دا ګل مې ولهکه ځان ته پرې کاوه، دا مې ولور ده ښکلا، دا مې د هغې لپاره په کار و. هغې ته مې وعده ورکړې وه چې یو ګل به درته سوغات راوړم. بلا ډوله بنیادم د سوداګر په مرۍ ایښي پښه اوچته کړه او ویې ویل زه به دې له وژلو تیر شم، خو شرط دا دی چې لور به دې ما ته راسپارې، راولی به یې. سوداګر د مرګ له ویرې د بلا غوښتنه ومنله، او چې په ژړاند لیمو کور ته ورسید او لوڼو ته یې کیسه تیره کړه، ښکلا پلار ته ډاډ ورکړ. ګرانه پلاره، ته خوا مه بدوه، تا به نه بې ژمنې کوم، چې خدای مکړه به وبښل شي، زه حاضر یم بلا ته ورشم. ښکلا د بلا ماڼۍ ته واستول شوه. بلا ډوله بنیادم د هغه بل ځل برعکس بیخي مؤدب او مهربانه و. په اوله کې نجلۍ له بلا ډوله بنیادمه وېرېده، د هغه په لیدو به ریږد واخیسته، خو د وخت په تیریدو سره یې ویره وار په وار کمه شوه. دا به د ماڼۍ په یوه ډېره ښکلې کوټه کې په ساعتونو ساعتونو ورته ناسته وه، ګلدوزي به یې کوله، او دی به هم چیرته نږدې پټه خوله ناست و. نجلۍ ته به یې زیر زیر کتل. څه موده پس د له ښکلا سره خبرې پیل کړې، یوه نیمه خبره به یې ورته وکړه. خبرې خوږې وې، او ښکلا به ځان ته حیرانه وه چې د ده خبرې ولې ورباندې ښې لګي. شپې ورځې تیرېدلې، ښکلا او بلا په نږدې ملګرو بدلېدل. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته وویل واده راسره وکړه. ښکلا حیرانه شوه چې ده ته اوس څه ځواب ورکړي. په زړه کې ورتیر شول چې له دومره بدرنګې بنیادم سره تر واده کولو خو مرګ بهتره دی، خو مناسبه یې ونه بلله چې خوا بدې کړي، ځکه هغه ورسره تل سړیتوب کړی و. دغه راز دا یې هم په نظر کې و چې د دې او د دې د پلار ژوند د ده په لاس کې دی. نو په لړزېدلي غږ کې شروع وکړه، رښتیا خو دا ده چې د هو ویل راته ډېره سخته ده، مګر زه د زړه له تله غواړم چې بلایي خبره ورغوڅه کړه. بس زه پوه شوم، خو بېغمه اوسه، مه وېرېږه، ستا منفي ځواب نه یم خفه کړی. ژوند د پخوا غوندې روان و. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته جادویي آینه ورکړه. ښکلا چې هندارې ته وکتل، په هغې کې خپله کورنۍ ولیده. د جادویي هندارې همدا کمال و، ښکلا به نور هندارې ته کتل او د کور له حاله به خبرېدله. یوه بله ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ولیدله چې هندارې ته ګوري او ژاړي. بلا د نور کله غوندې په نرمه غاړه وپوښتله، خیریت خو به وي، ولې ژاړې؟ ښکلا ورته وویل پلار مې سخت ناروغ دی، مرګي حاله دی، کاشکې مې یو ځل خو دیدن ورسره شوی وی. د ځواب ورکړ، نه، ته باید له ماڼۍ ونه وسي. او له دې خبرې وروسته یو څه لرې لاړ، بیرته راستون شو. په سامجن غږ یې وویل، که ته قسم کوي چې په اوو ورځو کې راستنېږې، نو اجازه ورکوم چې لاړ شي پلار وګوري. دی وویل، قسم مې دی، قسم مې دی، خامخا راستنېږم، خدای دې خوشحاله کړه، څومره دې په دې خبره خوشحاله کړم. سوداګر په اصل کې د لور له غمه ناروغه و چې د ځنګله د منځ په ماڼۍ کې د نظر بند غوندې وخت تېراوه. د لور په لیدو د سوداګر په بدن کې سا وغوړېده، مخ په ښه کېدو شو. ښکلا به په ساعتونو ساعتونو د پلار څنګ ته ناسته وه، د ماڼۍ کیسې یې ورته کولې، او د بلا ډوله بنیادم یې ورته ویل چې مهربانه سړی دی. ورځې د برېښنا د رڼا غوندې تېرېدلې. سوداګر د ناروغۍ له بستره راپاڅېد. ښکلا له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. دې ته یې بیخي پام نه و چې هغه اووه ورځې خو تېرې شوې دي. ښکلا یوه شپه بلا ډوله بنیادم په خوب ولید چې د مرګ په بستر پروت دی، له ډېره درده تاو را تاو کېږي. دې ته زارۍ کوي چې د خدای په لحاظ راشه. ښکلا ته خپله وعده ور یاده شوه. سمدستي یې په اسب پښه واړوله، د ماڼۍ په لور وخوځېده. د ناوخته کېدو ویره ورسره وه. آس ته یې قمچینې ورکولې او چغې یې ورباندې وهلې چې چټک شي. خکلا چې ماڼۍ ته ورسېده سمدستي یې په ځینو منډه کړه. کوټې یې ټولې وکتلې او نارې یې ډېرې ووهلې، خو هغه یې ونه لید. باغ ته لاړه او دی یې هلته وموند چې په ملا کوب شوی پروت دی. سترګې یې د مړیو غندې پټې دي. ښکلا ورباندې وغوړېده، په غېږ کې یې ټینګ ونیو. ورته یې وویل، خدای ته وګوره، ممره ممره، زما قول دی چې واده درسره کوو. د ښکلا په دغو خبرو کې د جادو غوندې اثر و. د زناور شکله بنیادم څیره یو دم بدله شوه، ښایسته زلمی ورنه جوړ شو او په خبرو راغی. ویې ویل، ما د دې شیبې لپاره څومره اوږد انتظار کړی دی. ما خپل غمونه په پټه خوله زغمل، ما خپل دردونکی راس چاته نه شو ویلی. زه یوې بدمرغې جادوګرې د بلا او زناور په بڼه واړولم، او د بیرته سمیدو لاره دا وه چې په همدې خورا ویرونکې بڼه کې یوې پیغلې زړه راکړی وی. زما شیرینې، زه به بې حده خوشحاله شم چې ته مې د ژوند ملګری شي. لږ څه وروسته دوی دواړو واده سره وکړ. خانزاده په ټول باغ کې ګلاب وکرل. دغه ماڼۍ لږ وروسته تر ننه پورې د ګلابو ماڼۍ په نوم یادیږي.
د لوګر د موسیقي او مکتب په اړه لکه څنګه چې ښایي تحقیق نه دی شوی. موسیقاران وایي چې د دې مکتب سازیان چې کومې آلې غږوي هغه ټولې افغاني اصیلي آلې دي. د کابل له حضوري چمن سره څیرمه د احمد شاه جان دفتر ته ورغلم. دی لوګري ساز کوي. غوښتنه مې ورنه وکړه چې یوه پخوانۍ سندره راته ووایي. تاسو رابولم د دې سندرې اورېدلو ته چې 50 کاله پخوا پلله شوې وه.
احمد شاه جان د سلام استاد د شاګردانو څخه دی، او دی اوس د لوګر هغه ډیره پخوانۍ موسیقي چې ده هغه یې هم یاد ده. دغه اوس هم چې ځوانان کومې سندرې غږوي دا هم د ده یاد دي. احمد شاه جان تقریبا له 60 کلونو راهیسې سندرې وایي. د لوګر ساز د افغانستان د مشهورو سازونو څخه ده، له مشهورو مکتبونو څخه ده. کلونه کلونه یې دوام کړی او تر اوسه پورې هم ډیر مینوال لري. چې د دې مکتب اساس مرحوم استاد دوری خیر. احمد شاه جان به د لوګر یوه سندره راته ووایي. دی به دا سندره راته معرفي کړي چې کومه سندره.
اوس یوه سندره تاسو وړاندې کوم. تقریبا 50 کال مخکې دا سندره ویل شوې ده. دا سندره استاد سلام لوګری ویلې ده.
او مهرباني وکړه کوش
Oh, okay.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.